آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
زابل کې د يرغمل شو لړلې 19 کسه خوش شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي او د سعودي عربستان پاچا عبد الله ود امریکا او عرب په ګډه غونډه کې چې روانونه وي ولسمشر اوباما له خوا یې کوربتو کیږي ګډون ونه کړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر شی جانسن وایي د نړیوال ټیرریزم په ضد جګړه نوې پړاو ته داخله شوې ده او په پکتیکا کې سلګونو خلکو مظاهره کړې ده او د دغه سیمې د والی د لری کولو د دندې څخه د والی د لری کولو پریکړه غندلې ده. په دغه حکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس حسیبل کو زو نظرانه یوسف زید ته خبرونه وړاندې کوم.
په زابل ولایت کې د رغمل سوي ولډلې نن ستنه آزاد سوي دي. درې میاشتې مخکې یو د افغان مسافر چې د ایران څخه افغانستان ته راستنه سوي و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ناپیژاندو وسلوالو له موټر څخه کښته کړل او نامعلوم ځای ته یوړل. سیمه ایز چارواکي وایي چې نن له هغې ډلې څخه 19 برمته سوي بیرته آزاد سوي دي. داسې اوازې خپرې سوې چې ګوني افغان حکومت د طالبانو مشران آزاد کړی دي او پیسې ورکړي دي، خو افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړل. ولسمشر غنی داسې ویل،
هیڅ نوې پیسې ورکول سوي نه دي. دوم، هیڅ نوې فرد کې به اساس جرم و تثبیت جرم در محاکم افغانستان امروز در زندان باشه مبادله نشد.
په عین حال کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګونې 19 خوشې سوي مسافر دي د وسلوالو سره تبادله سوي وي. محمد محقق نن د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د 19 مسافرو خوشل کېدل تایید کړل او هیله څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر آزاد سي.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیری د دې ولایت د ژوند ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په حالت کې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادس ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه د ژوند ولسوالۍ په 25 کیلومترۍ کې ځای په ځای شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي. وسوالو مخالفینو دوه شپې وړاندې دغه ولسوالۍ د وی حمله په ترڅ کې ونیوله چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت وویل چې په څو ساعتونو کې به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته راسي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي د سولې د خبرو څخه د ملاتړ په نیت کابل ته ورځي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سې شنبې په ورځ افغانستان ته ورسي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د هغه هیواد له ډلې نه دی چې کولی سي د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبري سوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې ښاغلي شریف په دې سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري.
د سعودي عربستان مشر پاچا عبدالله با د امریکا او عرب په ګډه غونډه کې چې روانونه د ولسمشر اوباما له خوا یې کوربتوب کیږي ګډون نه کوي. د خبره د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبیر له خوا پرون د یک شنبې په ورځ وشوه. د سعودي عربستان پاچا په سپینې ماڼۍ کې پلان شوي لیدکا ته هم چې څو ورځې مخکې اعلان شوو لغوه کړل. یاد شوې غونډه به د چهارشنبې په ورځ پیل شي او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ غړي هیوادونه به برخه پکې واخلي. د غونډه به د چهارشنبې په ورځ په سپینو ماڼۍ کې وشي او وروسته به د پنجشنبې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې غونډه وشي. جابر ویل چې پاچا سلمان به په خپل ځای ولی عهد محمد بن نایف دغه غونډې ته واستوي. هغه ویل چې دغه غونډه د یمن د 15 ورځنیز اوربند سره یو ځای پیل کیږي او په همدې دلیل دغه تغیرات راغلل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه تیدا مورکو. د ناتو عمومي منشي جنس ټولټنبرګ په روسیه باندې تور لګولې دي چې په اوکراین کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړې او په اوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکوي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروسلز کې د وینا پر مهال وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په ګډې سرحدې سیمې کې د روسیې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د اوکراین په ختیځ کې بیا توپونه، ټانکونه، مهمات، د هوایي دفاع سیستمونه چې د روسیې مربوط دي بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته ورکول کیږي. د غراز د غوځواکونو ته شونه روزنه هم د روسیې لخوا ورکول کیږي. د ناتو عمومي مچ په داسې حال کې خپل ارزیابي اعلانې چې ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د سوچي ښار ته د سې شنبه په ورځ سفر وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی کیری به د پوتین سره د اوکراین پر بحران او په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په اړه خبرې وکړي. روسیې د لویدیځ تورن رد کړی دی چې وایي د اوکراین په شخړه کې لاس لري.
نن د دوشنبه په ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي الوتکو په یمن کې د حوثي اغیانو په هدفو باندې بمباری وکړه. دغه بمباری په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی و یو ورځ وروسته د بشري ملحوظاتو په بنسټ اور بند نافذ شي. چټل وتکو د صدا سیما چې د عربستان سره سرحد کې موقعیت لري بمباری کړی ده او د غراز په جنوب ختیځ کې د تایس په سیمه بمباری کړی او د تیلو په تولید کوونکي ولایت ماریب باندې هم هوایی بمباری شوی دی. د سعودي عربستان او امریکا شوراکو تیرونی د اوربند اعلان وکړ چې د یمن خلکو ته خواړه، درمل، تیل او نور مواد ورسول شي. حوثی یاغیانو د شنبه پر ورځ ویل چې دوی دغه پلان منل دی او اوربند به پر رسمن سبا د سه شنبه پر ورځ نافذ شي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند پرون د یک شنبه په ماښام کیوبا ته ورسېدی او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیستي واد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی هولاند د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره نن د دوشنبه په ورځ وګوري. ښاغلی کاسترو نن د دوشنبه په ورځ ایټالیا نه د یو سفر نه راستنیږي. هغه په واتیکان کې د کاتولیکو عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. ښاغلی هولاند د ولسمشر اوباما د حکومت د اعلان وروسته چې د دسمبر په میاشت کې ویل چې امریکا غواړي د کیوبا سره د 15 لسیزو پر اړیکو باندې د سره غور وکړي او یو نوی فصل پرانیزي. لومړنی لویدیځي مشر دی چې کیوبا ته سفر کوي، خو فرانسې د امریکا په شان پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه نه لري. دواړه هیوادونه تقریبا 400 میلیونه ډالر تجارتي معاملې لري. ښاغلی هولاند د کریبین د سیمې د 5 هیوادونو په سفر تللی دی او کیوبا وروستی هیواد دی چې نوموړی په دې سفر کې ورځي.
ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300 زره خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوې ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې نه ووزي. نړیوالې مرستندویه ډلې وروسته له هغې نه د سیمې څخه وتلې چې د یاغي ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری وکړو چې د جنوبي سودان تشدد د دې سبب شوی دی چې 100 زره خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شي. نن د دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې ټول غیر دولتي او د ملګرو ملتونو سازمانونه د لرې د ښارګوټي او نورو سیمو څخه خپل کارکوونکي ایستلي دي.
جنوبی کوریا د ویتادل باری بیړی څخه د شمالي کوریا د میزایلونو د ازموینې پاکلاندیشنې سرګندې کړې دي او دا اقدام یو جدي او تشویش پارونکی اقدام ګڼلی دی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د پرمختګ هلې ځلې ودروي. شمالي کوریا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اوبو لاندې نه یو بالستیکي توغندي ازمویلې ده، خو د دې ازموینې دقیق وخت، ځای او نیټه یې په ډاګه نه کړه او نه یې د توغندي د واټن پاکله جزئیات خپاره کړل. د شمالي کوریا د اوبو لاندې د بیړۍ د زوړوالي په خاطر چې پخوانی ټکنالوژي استعمالوي د چارو کاربوان د شمالي کوریا د اوبو لاندې مثالونه د پرمختګ پاکله بیلابیل نظریات لري. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کیم من سیوک د شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې دوی په دې باور دي شمالي کوریا او پراتون کو 45 کلونه کې د بولاندې بیړۍ څخه د توغندوی د وشتلو ټکنالوژي ته انکشاف ورکړي. خو د دفاع وزارت یو نامعلومه چارواکی نن د دوشنبه په ورځ ویل شمالي کوریا کولای شي چې پراتون کو 2 او 3 کلونه کې د بولاندې داسې بیړۍ جوړ کړي چې بالستیکي توغندې توغولای شي.
او سرویګانی خایچ د پولند اوسنه ولسمه